پورنو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د له مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونه کې هلمې ومنې درنو زده کوونکو، هله دا چې روغ او جوړ به یست او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس ته په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شی ور سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده، دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی. دغه اروند به موږ او تاسو په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی سمو ده سمنیانو په حق لده. سمنیان د سمن خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل سوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سمن خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي، او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سمنیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سمن خدات نومېدی، چې د 240 قمري کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی، او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت وکمنې ترلاسه کړې چې د دورور نصر په 299 هجري قمري کال کې مړ سو. مګر د شهرت او اعتبار بیا هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه، او دغه څخه یې حکومت ودیوي. امر بنه الی سفاری هم ونیوی، نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 200 قمری کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو، او ورسته له دغه پیښې بیا عباسي خلیفه متزد ته د حکومت فرمان ولیږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامرو څخه د سرغړونکو په ماتې سره سمنیانو په عباسي خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ. او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سمانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشو دی، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه، چې دغه جملې څخه لکه د تبرستان د علوي سادات سره جګړه وکړه، او د هغوی مشر محمد بن زید علوی و وژي، چې تبرستان یا اوسنی تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او د خپل واکمنی لمن نور هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تلویدي سترند پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سمانی په وخت کې د سمانی دولت پلازمینه، یعنی د بخارا شهر چې د سمانی دولت پلازمینه یا مرکز و، هغه ډیر پرمختګ وکړي. او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 کلونو د امارت څخه وروسته، یا د 2 کلونو واکمنۍ څخه وروسته، دی په 295 قمري کال یا 901 کال کې مړ سو. د دې پسې ځایناستي څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستي یا د دې څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي، هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ځایناستي سو، او د دې څخه وروسته واک ته ورسېدی. چې بیا د دې د واکمنۍ په دوره کې، چې د دې د واکمنۍ دوره 5.5 کاله و، د سمانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتې شونی یا هغه کوم پلویان چې پاتې و، او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه. او په دې نشته یا په دې جګړه کې سمانی دولت بریا ترلاسه کړه، خو احمد سمانی بیا ډیر ژر په 300 قمري کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مرۍ د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته، یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه، د هغه د واکمنۍ وروسته بیا، یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا، سمانی حکومت تر 300 پنځنویم قمری کاله پوری پاته کیږي، یعنی تر دغه کاله پوری د دوی واکمنی دوام لري، او په دغه وخت کې بیا اووه تنه سماني مشران واک ته رسیږي. یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر درې سوه پنځنویم قمری کاله پورې اووه تنه نور کسان واکمنۍ ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي، چې بیا په درې سوه پنځنویم کال کې دغه حکومت د منځه ځي. د سماني دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې، هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هره برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیز، ختیځ او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې د دغه مشرانو د جملې څخه یو هم البتګین و، چې دی په لومړی کې د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په درې سوه یو پنځوسم کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا سماني حکومت او دولت یو سلو دوه کاله او شپږ میاشتې اوږدېږي او یو سلو دوه کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا د دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځه ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد د روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنی د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو، او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنې درنه مالیات پر خلکو باندې نه وه، ډېر باجونه نه وه. دویم دلیل یې دا و چې لازم کورنۍ ثبات او همدارنګه بهرنۍ سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پرمختلله او همدارنګه دننه کورنۍ نظام یا کورنۍ ثبات شتون درلودی، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل وه. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریف صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هېواد نه څلوېښت میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو، او د همدغه بنسټ د ایښودلو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه، یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره ښه وځلېده، او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حاکمانو، خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبدالله بن سینا، او همدارنګه لوی متفکر ریاضي پوه او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي، د دې ترڅنګ د دري فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد محمد رودکی شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی او سره امیر منصور سمانی وزیر او د بلعمی تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر جغرافیه پو او اشکال عالم د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی ورسته د اسلام د درې فارسی لمړنۍ شاعره رابعه بلخی چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو او همدارنګه لسګونه نور پوهانه او هوشیارانه په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه یې وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنوی زموږ په هیواد کې د غزنه غزنین یا غزنی د ښار څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار الپتګین درې سوه پنځوسم کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلود یا غوښتل یې چې د خپل خوښې شهزاده واک ته ورسوي، خو ولته توانېدی ځکه د خپلو لشکرو سره غزنی ته ولاړې او دغه ښار د خپل مرکز په توګه غوره کړې. خو د غزنویانو واک د سپتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو او دغه سړی چې په اصل کې بیا د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی د زنداني کېدو څخه وروسته د الپتګین دخوا واخیستل سو او د نوموړي د هوشیاري له کبله د الپتګین د پام وړ وګرځېدی او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نوموړي د ساتونکي مشري هم د تور په غاړه سوله او د الپتګین د لور سره یې واده وکړي. سپتګین د الپتګین د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د ده څخه وروسته بیا بلکتاګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د الپتګین خلاف د سامانیانو سره ښې اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری دې ته وهڅول چې سپتګین د الپتګین زوم خپل امیر وټاکي. سپتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپلې کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډېر مهم شار د بوست یعنی د بوست شار د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل. او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سپتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته رسیږي چې سپتګین مړ کیږي او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو او دی کار بیا د واکمنۍ ډېره ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونه د منځه یوړل او په دې توګه سره سیستان، هزاره جات، جوزجان، چقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې وه یو یې الپتګین وو، ورپسې سپتګین وو، همدارنګه اسماعیل بن سپتګین، سلطان محمد غزنوي، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترڅنګ یې مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود ځینې مشهور پاچاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ او تاسې د مختلفو موضوعاتو اړوند بحث وکړي او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسې د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړې وي او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ او تاسې ورباندې بحث وکړي او وژغېدلو د همدغه موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړي وي او د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ول مفهوم څخه واخلي او شی زده کړي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم دلیو مهربان را پس پیچلی نامه سلام علیکم که هیلی میومنی در نوزده کون کو هیلی دا چی روحا جور بایست او وقت مو در دیمه حالا پخیر را سوری بی تس طولو تا دنن روزی پینزم نوست شرخ لاستویم هیلی دا چی نن روز هم دلواز را خرینیش بارا سر مل اوسی دا تیر درس پای دامان الملواز دا مرکزی دولت تنگشت سردار عبدالرحمن خان دا امیر محمد افضل خان زویدی چی دا امیر دوست محمد خان مسیح هم وو دی پاتل سوا درشم میلادی کال کی زیږیدل دی او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دی عبدالرحمن خان په 1918 میلادی کال کې د امیر شیر علی خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1919 میلادی کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه خبریږي او د افغانستان ته راځي پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکړي په همدغه طریقه بیا دی ولسي لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي هلته د خپل سلطنت اعلان کوي انګلیسان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهي او سیاست څخه خبر و نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان واک ته ورسېدي په دې کې تشویش او بیره ډېره شول ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونګړي په ځنګړې ډول سره په میوند کې کله چې هغوی ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي نو د دې بیره او تشویش نور هم پسې ډېریږي د خپل شتون په افغانستان کې لازم نګړي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوی هم په شیرپور کې محاصره د دې لپاره چې هغوی د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی کله چې انګلیسان په اول ضروري په افغانستان باندې حمله وکړه او دوی ماته وخوړه نو دغه پیښه یو واري بیا تکرار نسی دی هڅه وکړه د ژمي در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او کابل هم امیر ته تسلیموي خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1918 میلادي کال کې سلطنت ترلاسه او د دولت چارې ترلاسه کوي نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخامخ وو ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وو نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او دوی وکولای سي چې دغه ستونزې حل کړي نو دوه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسي اول دا چې یو مرکزي دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و چې د یو مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخې و چې د پرداغه دوه مخ باندې کار کوي او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 1901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرس ته ناروغي لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنی زرنگار پارک کې خاورو ته سپارل کیږي د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنی کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته باندې چې مرکزی دولت بیا رجوند کی په افغانستان کې مرکزی دولت چې د منځ تللې و هغه یو ری بیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماری کې په استعماری د سیسو سره رامست سیو هغه د منځ یوړل مګر په خوښۍ سره د ډیورن د ماهیدې لسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکې د لاسه ورکړې او دغه د ډیورن ماهیده چې و د یو ډیره شرمون کې ماهیده اوس مشته هیواد لپاره د ماهیدو د لسلیک څخه یو د ډیورن ماهیده په 1993 میلادي کال کې د شپږ کسیز هویت چې د هغه مشري هیئات چې د هغه مشري د برتانیې د بهرنیو چارو د سیکرټر مارټ میر ډیورند پلاسکی و او ترڅنګ شپږ کسان چې هغه الیس ډاکټر فان سمیت مکمهان دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای سوي و دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسری څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي که چیرې امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر شو او د تیروتنه هم دا و پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه تړون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رایه یا نظر واخلي معاهده امضا کوي او مني. چې دغه معاهده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورنډ کرښې مواد دا و: اول، د افغانستان ختیځ او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع سوی دی او د ایران تر سرحده دوام پیدا کوي، دغه په دې تړون کې د دغه سرحدونو نقشه زمینه سوې ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت لاسوهنه نه کوي، او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅکله د هندستان په ځمکو باندې لاسوهنه نه کوي. تر څنګ یې د اسمار سیمې او د هغه پورته یې د چنګ تر سیمې پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه لري، او د افغانستان حکومت د وزیر او داوړو په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نه شي کولی د افغانستان دولت. نو د دې تر څنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کېږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا سي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل سي. دا هغه د ډیورنډ کرښې مواد وه چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سوه، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رایه او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. راځو پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت ته، چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه، دی بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلې دی. هغه په 28 کلنۍ کې په 1901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څېره و د ټینګار کوي چې ټولنه پرته د ښوونې او روزنې څخه پرمختګ نسي کولای، او هغه کار چې د په وخت کې ترسره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه وه. د چې د معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضي، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکي او افغاني استادان و. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکي او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه شوه، چې د هغه بدبه ماشینونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیې او جریدې چاپېدلې. لومړنۍ دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریده د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول، چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریده چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل، غزنی او کابل جلال لابات او لغمان لاره هم جوړه سوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانیول سول، او ځینې یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندوستان ته واستول سول. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدالله په نامه باندې یوه فابریکه جوړه سوله، چې هغه په کال کې 5000 عسکر ته یونیفورم جوړوي. د دې تر څنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سرات کې جوړه سو، چې دغه فابریکې د تولید کچه بیا لږ، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانېدي چې ارګ روشانه کړي یا ارګ ته برق ورکړي، چې بیا وروسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله ښار ته برښنا ورکوله. د کرنې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږې وي د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل، او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپلو ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د ماهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په شلم تاریخ باندې د یو معلوم کس د خوا څخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او هلته خاورو ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړۍ کې اداري وضع تقریبا ښه وه، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم دغه وضع ښه شي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي او امیر خپله هم په دربار کې پایش اشرت باندې ډوبي او د هیواد حالات څخه نه خبري، چې د ټولنې د پرمختیا ټیټوالی، د خپلواکۍ د منځ تلل، تر څنګ د اداري فساد زیاتوالی، بې عدالتي، د ملاماتونکو یا ډېر لوړ مالیې چې پر خلکو باندې ښودل کېدې، د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او دوی خوابدي و، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ څه ډول د افغانستان خلک د دغه حالت څخه خلاص کړي. په پای کې دوی یو فیصله وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې مشروطیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي. او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکي سول او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځي جوړ سول، د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا بدل سو. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و. او دغه ګوند بیا یو لس کسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو، د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی. نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دی په پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و او د شهزاده د کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د افغان د ټولو غړو فهرستې جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې بیا داسې لیکلي و چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وژل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خپره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامنځته شوی دی چې دوی په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وار لپاره راښکاره شوه او څلوېښت کسه وه، په خوښنی سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول، چې څو وخت وروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول. مګر د مشروطه غوښتونکي کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دي ته کومه خاصه جزا ورنه کول سول، بیا هم دوی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و، دی د امیر حبیب الله خان د کلیزې په شپه باندې په شور بازار کې د قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي. کله چې د امیر موټر رانژدې کیږي نو پر هغه باندې ډزې کوي، مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي. چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین بیرته نیول کیږي، په ارګ کې زنداني کیږي، چې بیا څو خروسته دغه د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای آزادیږي او د امانیا دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چرې.
جن نرشا ازماد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق وایا بچیا د دلوب په وخلو به سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو تلم زلن سوره چې زلي غپو پک چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکی نہ حرکت تواز مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جن بے کار دے خخوی دجن سنگار دے عمل میں نا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی دجن سنگار دے